دلوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیلمن يم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه اونیزه ورزشی خبرونه اوري. د دې اونۍ د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابیل لوبو په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکوندوکار روحلا نکپا د نیوزیلینډ د تکوندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو او راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خپرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به خپره شي. راسره پاتې شئ. پیل یې د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې تر ډیره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د اکشن به پورز د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22، 23، 24 نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، احمد شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي
لکه تاسې په جریان کې یاستئ چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلډ کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنګلادیش سرم میچ نوکرل یو خو فرصت وو د سریلنکا سره میچ نوکرل یو خو فرصت وو چې ترسو موږ ورلد کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکو چې ترسو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او ترسو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې ترسو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي ترسو موږ په هغو باندې کار وکړو کوچز کار پرې وکړي او سره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمدلله خا خبره ده چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
دوی ردا چې کلمړي زلبه دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اوریزو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نکپا د نیوزیلینډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د نیوزیلینډ هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د المپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلینډ د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هیلمن دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نکپا به د اګست په 19 نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یوځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ 2 ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د المپیک په سیالیو کې د برونزو 2 مډالونه ګټلي وو. بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یا ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر شپږمه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 ورځ نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی پراتلونکو نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېری اندېښنې لري او زیاتوي چې د اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکي کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستاني لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 ورځ جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د 10 لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15 نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې شایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندوستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو IPL کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژني نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپلې دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اګست 4 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکزي آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیوالې درجه بندۍ کې افغانستان 4 نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولای د تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړي وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو مډال یې وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او آسترالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپلې لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ مډال یې ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په 4 وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډېر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له مډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په 6 وطن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د آسټرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په 8 وزن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني 2 سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتې وخوړه او 2 مقام یې وګټه. په اتم وزن کې علي اکبر اميري سیالي وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوی وي، د تکواندو 260 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان لوبغاړو پکې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 2 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په 10 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوي چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت دری ورځنۍ سیالۍ تر سره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکو غوراوي کمیټې د مشر دندې تر سره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده تر سره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جامه پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوې لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، ناتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن هارڈی، جاش ہزلیوڈ، ٹریویس ہیٹ، جاش اینگلیس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغه راز پاٹ کمنز با په دې نړیوال جام کې د استرالیا د لوبډل مشر په توګه دنده تر سره کوي. یا د لوبډله به په راتلونکو میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندوستان سره د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې استرالیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسېدې. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمام شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلومې شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلند، جاپان د سویډن، استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه اورئ. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظمه ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، دی سلیکشن له بنیاد نه صدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید تر سره سوي وای او په هغه باندې کار سوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نورو لوبډله صدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاسٹ بالنگ برخه پوره ده، د بیٹنگ برخه پرادا، د سپین بولینګ برخه پرادا، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په ورستې لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږ ستونزې لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې ډیره وخت خپل پرفورمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې د ستونزې حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډلې سینګ نه د سوې غمدغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته دمنګه بیټسمنان معلوم سوی دي چې کوم ځکه خامیان ډیر دي او ما ته نخ کاری چې په خامیان د ډیر زیات کار سوی چې دمنګه بیټسمنان هغه ځکه ټارګټ نشي کې دمنګه اوپنران دي هم ټارګټ دي کې دمنګه میډل رائډر بیټسمنان دي هم ټارګټ دي او موږ ته به مخالف ټیمونه وس ډیر منظم پلان سره راځي او دمنګه لوبډله سدا وس په اسانی باندې ټارګټ کېدای شي دمنګه بیټسمنان د نورو دنیا د فاست بالرانو پاره بوس دې زیات مشکل نه سی او نو په دغه ځایونو کې کار پکارو او ډیر مهنت پکارو سی په دغه خامیانو باندې کار وسی اول بیټسمنان په اوټ نسی او هغه ځکه له خپل خامیان سی دی په سترنت یا په کوي نقطو باندې بدل کی ماته نخ کاری سی په دې شانه کار وس
دی روزونه کې پتوګه وای چې د یادو لوبغاړو زایناستي اوس په افغانستان کې شته
بالکل زایناستي د لوبغاړو ستا د مونږ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوش خبری او که وو یو د منګه خوش قسمتیم دا د منګه ډیر با استعداد لوبغاړي لرو نو د منګه په کورنی کرکټ کې د سې لوبغاړي ستا سې د منګه د ملي ټیم د هر یو ډیزاینرستای کېدای سي هغه تکړه لوبغاړي ستا او د منګه را روان نسل په ډیر تخنیکی سمره تخنیکی مسائل په دې باندې سنبال ده او په تکتیکی مسائل باندې سنبال ده په کرکټ باندې ډیر زیات پويږي او که هر اکیډمي ته لاړ سي په سلګونو لوبغاړي سي د سهار نه تر ماښامه پورې دی پروفیشنل یو مسلکی کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي په مسلکی توګه باندې کوچز دی روزن کې وسکار سره کوي سي د شیان په خوانو په افغانستان کې نو بالکل د موږ د افغانستان د کرکټ آینده ډیر روښانه ده د هر یو یعنی اے ټو زیډ سمره نېشنل ټیم د ټولو ځای ناستسته
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي
کو ګورو ستراتیژي جوړول سدي اسانه کار ده سم مشکل کار نه ده من کولای شو سی وینینګ ستراتیژي جوړ کو په دې کې د بیټسمنان د هر بیټسمن رول معلوم کو کوم بیټسمن با په یو لس کسیز لوګډل کې څه رول لري او خپل رول به څنګه تر سره کوي دې ته موږ یو وینینګ ستراتیژي جوړولای شو ټول ټیم ته باس بولینګ ټیم جوړوي شو سپن بولینګ ټیم جوړوي شو د پاکستان د ټیم بیټسمنان هم موږ ټارګټ کولای شو او تاسو په پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو خو د وینینګ ستراتیژي د جوړولو سره سره د وینینګ ستراتیژي د عملی کولو برخه سیدا ډیر زیاته مهمه ده د مثال په ډول باندې کې چې ته موږ پاکستانی بیټسمنان یا یو بیټسمن چې ته ټارګټ کوې په کوم ځکه د سوځيږي او ټیګي نو هغه ځکه موږ ته په کار دي چې بال وکړو نو هغه ټارګټ بولینګ موږ نسو کولای هغه ځکه بال نسو غورځولای نو دا د موږ لپاره بیا مشکلې کې د بیټسمن او ټاول نو همدې څخه موږ یو دیو بال راوند ته ستراتیژي جوړو کوو چې هغه ستراتیژي موږ په ګراوند کې عملی کولای نسو نو بیا موږ د پاره مشکل ده وینینګ ستراتیژي جوړول اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی له جوړول نو وروسته بیا د دې عملی کول یو لوی برخه ده چې د عملی کول په برخه کې به موږ امکان ولري چې ناکام شو ځکه چې موږ دغه د عملی کول لپاره باید موږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو هغه وینینګ ستراتیژي باید ډیر مخکې تیار شي هغه په کمپونو کې تیار شي هغه باندې کار وسي ټارګټ پریکټس وسي سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډیر زیات وسي هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای د ځان په تیاری باندې کار کوي د منګا لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړی سدي د ځان په تیاری لګیای دي او ځان جوړی د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوګونه میچنه ګټلو ته تیاری کول په دې باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسلې دلې تر څو پورې سدا کار منګا ونه کو منګا غټ ټیمونه نسو وهلای او میچنه مشکلی دی
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډله قربتوب کوي دا به څومره غیزمن کاروي
بالکل سریلانکا کې یو بل ټیم مل مکول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف موږ ته داو کې موږ چې سپین بولینګ سدا چې څومره مشهور ده او سپین بولینګ هم خو سی نو سپین بولینګ یې د موږ نور ټیمونو لپاره سردردای ده که سپین بولینګ موږ ته خو بولینګ کوي او ډیر چانس ته چې سریلانکا کې د موږ سپینران خو ځلېږي نو دا یو چانس موږ لرو چې موږ په دیو ځای کې ډیر خو ځلېږو نور زینا ماته د سی بیټینګ او فاست بولینګ د سی نخکاری سي ډیر به مونږ په دې برخه کې وزلی.
پاکستان هم دې لوبلړې ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي، دا ځل به ورسره مقابله څنګه وي؟
بالکل، یو دا د دې لوبو د تیر سیریز سم کوم ګټلې و، خو پاکستان سي د مونږ خپل ډیر ځوان لوبډله را لګلې و، دا پیر به دوی خپل مکمل ټیم را لیږي او با تجربه لوبغاړي به را لیږي، او دا فارمټ سي دا 500 ورځې فارمټ ده، او 500 ورځې فارمټ کې سي دا مونږ ډیر زیات په خنخ کارو. نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 500 ورځې کې مونږ ډیر زیات نه یو ځلېدلې، ځکه څنګه چې په کار ده مونږ یو ویشا کپ سي دا د ای پی ایل نه روسس کوم ویشا کپ سوی و، هغه کې ټیم ډیر خزلېدلې و، او لږ نه روس ته بیا د مونږ ټیم سي دا په ون ډی کرکټ کې دومره خنه ده ځلېدلې، خو تا مدې ښه کرکټ ترې کوی سو. پاکستان ډیر ایکسپیرینس ټیم ده، پاکستان با تجربه ټیم ده، په یو ورځنی لوبو کې د مونږ ټیم نه ډیر ښه.
د افغانستان په اعلان شوی لوبډله کې سلیم صافی او وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول، پوره چمتو نه ښکارېدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و. فکر کوي چې دې لوبډلو ته یا دې سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم صافی او وفادار مومن چې دي دغه د بیټسمین دی اوټولو مهارتونه له دوی سره نسته، ځکه دوی ښه ټارګټ نسی وستای او ډیر ټارګټ کې بال نسی کوي، دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده، او دوی سره سدا سوینګ بولینګ هم نسی کوي لکه څنګه چې پاره کی کوي او څنګه چې عظمت کولای شي. بالکل دوی دوه ټیم کې اچول سی دي د بډي ورلد کپ د پاره، او دوی ته پکار دي چې دا له ټیم سره وساتي، په دوی باندې زیات ټراست دی لوبول نه ده پکار، دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له د ماحول سره او له هټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمین د اوټولو په ستراتیجیزو په دیشانو په نت کې کار کوي، دا ښه خبره ده. خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوې بال کول سي دي منګه ویرو، عظمت سي د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي، له ډیر پیس سره کوي، غالک نه منګ ته فائدہ اخستل دي پاروکی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکي، نو دا به ډیر اغیزمن وي. او نور دا دوه کسان چې کوم دي، د دوی نه مات عبدالرحمن ډیر ښه ښکاري، نو دوی دواړه دي اوس وخت په بنچ باندې تیر کی تر څو پورې دي شاکا په دوه کپ ته پاره دوی خپل ځان نه تیار کی، دومره فټم نه ښکاري، او د دوی په لاین او لینث او په دیشانو کې هم ډیر زیاتې مسلې دي، نو اوس پورې پر ریدم هم نه دا جوړ. دوی سه په نت کې کوم بالینګ کوي ډیر تیز کوي، چې کله میچ ته سي دوی د پیس هم ډیر سلو سي، هر څه ډیر خراب سي، وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نشته، دوی دی وخت پورې ټیم سره وساتل سي.
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیمزي خطو پچونه وکړه، ښکاري چې په سیم کنډیشن کې خپ تو پچونه کول شي، دې لوب لړۍ ته نو په کار.
بالکل، ابراهیم عبدالرحیمزي سدا دای خو یو خو استعداد ده، زمونه ما د ډیره وخت د خزلېګي فرست کلاس کې لستې کې شپږیزه کې د ټولو کې خزلېګي، خو څه زوینه دي انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده، لدې لوبونه لیول جگ ده، نو د ټایم په کار ده چې غلی ول ته یا ځان تیار کی یا غلی ول کې د لوب یو کی، او څه شیان چې دی د تکار په کار ده، لکه د پسپرینټ باندې کار په کار ده، کریس اټیک سي د ډیر ما تاسو کاری باز دې د سلک تخنیکی مسایل لیس په دې باندې د کارو کی، نو د بنور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سي، نور په استعداد کې هیڅ شک نشته، او سیمي کنډیشن د پاره خو ډیر زیات ضروری ده، بال سوینګ کول کې خو مهارت لري، ان سوینګ ډیر خکې په کار ده، سي د الک په هر ځکه وساتل سي، نور ذاتی ځای نه سي، او کرکټ کولو چانس ورکول سي.
د دې لوبلړې په تړاو مو نظر څه دی چې د کومې لوبډلې د بریا چانس ډیر دی؟
بالکل، که یو شی ته مونږ وګورو، که چې ترې مونږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر خکېږي، نو د مونږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځو. بیا د مونږ ټیم د دې قابل ده سی 240 یا 240 تو نه کم رنزونه سی دی چیس کړي، په چیته مونږ یو ټیم مونږ نه 200 او 200 کوي، بیا چیس کول د مونږ د پاره ډیر سخت دی، ځکه د مونږ میډل لډر بیټسمنان سی دی، د مونږ درې بیټسمنان سی دی سل بالا تقریبا په شریکه باندې ډاټ راولي تر ډیره وخت نه، که خو میچونو ته وګورو نو سل بالا مونږ درې بیټسمنان سی دی ډاټ کوي، نو په هغه صورت کې بیا مونږ ته 200 رنز چیس کول سی دی ډیر سخت سی. او نن سبا په ونډه کرکټ کې یو د سټیم نسته سی هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکي، مونږ یو صورت کې چانسز لرو، او امیل لخپل سپین بالرانو نو امیل لرم سه په سریلانکا کې به خزلېږي.
هغه کوم مهم بدلون دی چې تی غواړي باید افغان لوبډله کې راشي؟
بالکل، د افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي، دا ډیر مهم زیات بدلون ده، ځکه چې د ټیم په تیاری کې هیڅ رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي، ټیم هیڅ تیار نهسه، ځکه ټارګیټ تیار بالکل نهسه. خو هم دا خبره سوې ده که څوک په شارټ پیچ آؤټ کیږي اوس هم شارټ پیچ آؤټ کیږي، که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي هغه اوس هم سټرایک روټیشن مشکلات لري، که د چا فټنس مشکل دي هغه اوس هم د فټنس مشکل لري. نو اول خو کوچنګ سټاپ او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل سي. بل څه دا میډ راډر کې زه کوم کیسه منګه ګوربز او ټیګي ولغنه روسته من کوم سره کوم لوبه کیږي، په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې د درې لوبغاړي سی یو قسم لوبه کوي، تقریبا ډیر ډیفنسیو لوبه کوي، د منځ کې یو ال راونډر لوبول په کار دي، تر څو پورې منګه د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو. پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي، ته پنځو شپږو بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سي دي لوبول په کار دي، ډیر زیاته تکیه سي ده په بالینګ نه دی کول، خاص کر په سپن بالینګ کول په کار. نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسېږو، او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی سي ده عظمت، عظمت نه موږ هیڅ کار نه ده اخیستی، عظمت نه باید ډېر زیات کار واخیستل سي، هم په نوي بال باندې ولو بول سي بالینګ پی اوسي، او هم مخکې چانس په بیټینګ کې ورکول سي، یا یو ځای ورته معلوم کی هغه ته یو رول ورکي، یو ټارګیټ ورکي چې هغه خپل په خپل ځان پوه سي. نو د منګه په ټیم کې فرق د بیټینګ او د بولینګ اوورال به ډیر فرق منګه محسوس کړو.
په اخره کې راته ووایه کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري؟
بالکل، مشوره مې دا ده چې له بایلونو نه باید موږ ونه ډار شو، او هر سړی باید خپل ډاډه لوبه وکړي، له خپل کومې قوي نقطې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي، او کوشش وکړي چې څه شی زده یې هغه په ګرون کې پرېږدي، او له لوبې نه وروسته باید دا ارمان دونه کړي چې موږ باید کشکې دا کړي وای او کشکې دا کړي وای. نو مطلب مې دا ده چې یو سلو لس فیصده کوشش سره د ګرون ته کوش، کله چې له ګرون نه راوځي او لوبې بایللې سي دی مطمئن وي سیاره ما یو سلو لس فیصده کوشش کړی وو لوبه کې ګټلو بایلل ستا. نو ښه ډاډه دي وکړي موږ دوای ورسره دي، او زبردست کرکټ دي وکړي، او له بایلرو نه ډارېږي ګټلو بایلل په لوبه کې ستا.
د لوبو له میدانه ونیزی سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دیونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. لملتیامو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په بل تم تمره غم جن یا غم جن یا ما چ حد نه لري ستا په بل تم تمره غم جن غم جن یا ما چ حد نه لري په غم جن زړه دا سي خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نه لري په غم جن زړه دا سي خوګمن خوګمن یا ما چې حزن لري ستا په بل تم دومره غم جن پکره غېړنو بیلتون دمر غم جن
ریډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام د ازادي میلمه په دغه ځنګړي پروگرام کې داور ل پیمانه اسد سره خبرې کوم پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی زه هم په جنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي څوک یاستې څه کار کوي
السلام علیکم مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست زما نوم پیمانه اسد ده زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسل خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هارر نومیږي او الته د خلک سره مرسته او په کنسول کیرایه ورکوم په څو پالیسی او داشیانو باندې نو زالته په لندن کې لوی سوی یم زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي خو بیا هم کوشش کوم
نه ډېر عالي ده ډېر ښه پښتو خبرې کوي په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لري د کوم ځای استه
زما پلار اصلا د زابل ولایت څخه دی د کلات شار او مور می د کابل څخه دی
ښه ډېر ښه په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړ
اصلا فکر می نو چې زه سیاست ته راسم ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی
نړیوالو اړیکو کې
بله او خپل ماستری می په انګلیسي کې وایي کانفلیکټ سکیورټي اند ډیولپمنټ کې می ویلې دی او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوي ځکه چې زه په هغه ځای کې پیدا سوی یم زه د چې هلته لوی سوی نه یم هلته می درس ویلی نه دی خو مور و پلار می افغانان دي زه خپله افغان یم او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو په 2001 کال کې وو چې موږ بیرته ولاړو اول واري زما د کاکوګان واده وو اصلا زه د هغې لپاره تللی وم او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس د خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم ووایم تاریخ او پیژنم نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اولته کار وکړم خو زما مور و پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم دوی ویله شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې او زه په دې باندې خوشحاله نه وم خو بیا هم د مور و پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور و پلار دعا ستا په شا کې ما ویله شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور و پلار دعا نه شته زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویله موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید هلته په کپه کونسل کې یا په پارلمان کې ما چې لیدله پاکستانیان وو هندیان وو بنګلاديش څخه خلک وو مال ولی افغانان شاته پاتې
خو کونسل به ډیر خلکو سره نږدې وي ځکه چې هغه اول هغه بم دا چې خلکو سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ هلته افغانان همشته ډیر افغانان که څنګه
وو هارو ډیر یو ځای د چې افغانان ډیر راغلي دي هلته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نانوایی سته هلته د رستورانتونه سته افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان سته خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط مو چې درلودل خلک او بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبري وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره ښه ده په خپل کوم ځای کې چې تاسو یې افغانان هم تاسو ویل چې تاسو پاکستانیان او هندیان څومره هغه د کور حس لري په سیمه کې چې اوسه یې څومره هوم فیل کوي د چا خبره
اخه زما کور دی زه هلته لوی سوی یم هلته مې سکول ویلی دی هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته سره لوی سوی یم مثلا زما مور و پلار پیژني زما فامیل پیژني نو زما کور دی خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یا ته ځای سره نه یې نه دا سي خلک ډیر ستا او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو
په مابین کې په ځای ته ورسېده
خو څه یې خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي یو وخت یو داسې مشکلات سره مخامېږي مخکېږي چې خلک وایي چې دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوا کې پاته یم چې کوم خوا اول خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی دواړه خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ما ته ځای ورکړی دی درس مې ویلی دی هلته کور مې دی په بل کې مې زما تاریخ دی زما د کورني خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړي وي په په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کای خپل کوششونه
کوي ځکه دما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیانو او هندیانو چې اوس خو پرایم منیسټر یا صدر اعظم هندی ول اصل او یعنی ریښه هندی او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر قتل کیږي
او د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلی وو دوی هغه وخت راغلی وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوی مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلی وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدل دي موږ خو روسته راغلی یو بعد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدې یعنې تبان هر څوک نشي کولی هر څوک به وغواړي چې ښځې ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځای راورسېدې مثلا زه وایلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم او ماته
یعنی د کورنۍ سپورټ
باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږې مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډیر مشکل دی او دوم زامت
کول دي زامت کې بیا نو ډیر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زامت
دې کوم درسونه شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړو
او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستاسو لاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او د کوه ایدا
تر دې کونسل چې راو رسیدې یعنی غو والنټیر یا مفت کارونه هم تاسو ډیر وکړه او طالبانه څومره وخت ما غسي کارونه وکړه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدای چې ز کونسل سم ته لور پینځه کال می خو والنټیر کار کړی دی the hisp la part the gond la part aga masalan leafletuna me deliver kari di khalak me telephone kari di fundraisers me jor kari da da mukhtalif karuna me voluntarily kari di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
په اوس وخت کې تاسو هلته مسؤلیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا وخت ورسېدل هغه شی به دیموکراتي وي څرقم شی بي وي او څه هیڅ مدر لودي د افغانستان پر اړیکه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولی نسوي کوي چې افغانستان یو شزای ته ورسي دوی ولی په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه په انګلیسي کې وای ام ار وخت چې یو نو ز زه خو درې کله نو هم چې د افغانستان سره وتلې م زه چایلد ریفیوجی کرمه دا خلک او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وايي خارجیان خرابي کړی دی خارجیان داسې کړی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دی زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خواشینی کېږم په دې زه چې فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار یې کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوئ په افغانستان کې ښځینه وزیرانې موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیرانې په کابینه کې نه وې چې زموږ په کابینه کې وې وکیلانې موږ ډېرې زیاتې درلودلې نجونې مکاتبو ته تللې ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوی د شزینې لپاره چې راسي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کال له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسیدلی دی زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینې لپاره مسایل برابر کې زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوی سي تر نور مملکتونه ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټس یو اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته د بل مملکتونو سره
کلو کې خلک وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلود مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج صدا د فکر راغلي دی داخل افغانستان ته شاید دا یو سیاسي فکر لري ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان شزی او انجینر شاته پاتې شي چې بیا دوی وکوي سي چې دا بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کی
ځنې په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو
کوم حزب کې چې تاسو غړي ټوب لري څومره مو د افغانستان غاګالته اوچت کړای دی د په لوړه ساته باندې مثلا د پارلمان په ساته باندې بیا د کابینې تر ساته باندې
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنٹ بنچ سره هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی او بل موږ ورته وخت جوړو چې دوی د افغانانو سره مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړی دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې او موږ څه وایو په دې شنو باندې
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګون افغانان به باسي لدی ډلې د 2021 اگست نن تر اوسه پورې شاوخوا 22000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه مګر ډیره برخه افغانانو خو اوس هم ډیر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوې بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي تا ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوی هم دي تا چې د طالبانو یا نورو ډلو لاس ته ورغلي دي. تر دغه وراخو په خپل بریتانیا کې اوس شکایتونه دادي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ د دوی حالت څنګه دی، د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی، مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست وکړي د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلډ پالیسي ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کړي او دوی په کورونه کې سم کښېني. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلا او غواړي راسي برتانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د برتانیا د حکومت پالیسی ده، دا پالیسی ده زما حزب نه دی، او زه فکر کوم دا یو باید بدل سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ، د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې مثلاً دوی وای اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښېنه، بیا فنډنګ کوي سې واخلي د حکومت سره. او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سه، نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې. خو زه فکر کوم سې د پیسې ستاسو فنډنګ ستاسو د دې لپاره، خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپله جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه، او دوی خپله باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي، او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري. نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسه ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړی.
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې، دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي، دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی. په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او د غوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي، دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده، دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلا موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه، ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي، او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازال هم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګهام ته لاړ شي. دغه فکر ولې دوی سره دی؟
ز فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري، یو دوستان، یو شی چې په لندن یا په نور ځایو کې ژوند کوي، دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي. او دا یو. او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هر کې ډېر افغانان وختي سته، مثلا ته کوی سه زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی، خو خپل کار کوی سوی. مثلا په سړک کې راوتله یو افغان ټکسی ډرایور مخ ته راتلله، یو افغان په دکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بی له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و، ایون که د دې انګلیسي زده نه و، دا کوی سه خپل کار وکړي.
زه فکر کوم دا یا په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي.
نه، په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته، بیا نسته کوی چې خپل مشکل حل کړي. او بل دا چې افغان نن چې به دوی ته لارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي، داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی. او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي. او دا کوم غلط شی هم نه دی. او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي.
ډېر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامت اوسې.
زړه په سرویش تلایم ازار مخلص ما گرانی دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمو راول نه چه پیدا وے د چانوے آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بغیر زم لیو نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا
دازما حق دای
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.